سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د سیدنی ښار په ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي رویټرز د ځایي پولیسو په حواله ویلي دوه تنه یې توقیف کړي دي استرالیایي رسنۍ ویلي یو برید کوونکی هم په وژل شوو کې شامل دی ډزې په ځایي وخت نن یکشنبه ماښام مهال د هانوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوګ ویلي تر هغه رو هغه یهودان وژلي چې غوښتل یې د هانوکا مراسمو لومړنۍ شمې بلې کړي پیښه د سیدنی په بوندی ساحل کې شوې چې د نړۍ د مشهورو ساحلونو ډلې د یو تل پکې ګڼ ګڼوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی دی رخچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړي هغه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د منظمو اړیکو او خبرو په رامنځته کولو ټینګار وکړ په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین پاکستان ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو ګډون یې نه دی کړی ازادي راډیو خبرو ته غواګیست د امریکا د رود آیلند د براونډیز ښار په براون پوهنتون کې یو وسلوال کس پرون مازیګر دوه تنه په ډزو وژلي او نهه نورې سخت ټپي کړي د براونډیز ښار والبرټ سمایلي خبریالانو ته دا خبره تایید کړې چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید په مال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونو ازموینه واخیستل شي دا پوهنتون شاوخوا 11,000 محصلان لري امنیتي چارواکو ویلي مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې پرونۍ پیښه د امریکا کې په ښوونځیو او پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خټ سره مخامخ دي د سوری د بارونو چار وزیر اسد شیبانی غبرید غندل چې پرون شنبه دو امریکایي سرتیری وژل دراپورو لمخې د داعش په غړیتوب مشکوک کس پرون د سوری په مرکزی سیمه پالمیرا کې د امریکایي او سوریایي سرتیرو په ګاډه غزمه بریټ کړي د زو کې دو امریکایي فوجان او د غوی یو ملکی ژباړن وژل شوی چې هغه امریکایي تباده شیبانی پر خپل ایکسپانه د قربانیانو کورونه ته تسلیت ویلې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جدي غچ اخیستنې ژمنه کړې ده له خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی موکوم د هوا پیشندنې ادارې په راروانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي کایول ورته ورشتونه د سیلونو اندیشنې پیدا کوي بل ورته د هیلي ورسره زرخونه کیږي چې د وچکالي مخبه څنګه تصور سره ونیول شي د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو لمخې د واوري او باران او باید خلک په خپل کورونو کلیو او باندو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړ شي افغانان د ورشتونو له اوبو څنګه سم استفاده کولی شي او څنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولی شي په دې خبرونه کې به د دې پښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي د سدید صاحب ورسره په خبرونه کې را سره مل شي نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي خبرونه ته شرغله ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واوري او بارانونو یو سفر روانه ده د څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالي هم سخت ده او خلک هم له وچکالي کړي شي نادم سه
سلامونه تاسو درنو همکاران ته تاسو د رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته ګوري موږ په دری کې هم متل ورو پښتو کې وای کابل دی بی واور نه بی زر دی بی واور دی نه دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته نو دې د پاره ځینې وختونه مصیبت را مسته کې یو خلق ته آگاهی نه ورکول کې وی مثلا هغه مسیر په سیل راځي هغه مسیرونه په نقشه کې ندی راغلی او عکس برداری سوی ندی که خلق ته ورشولی وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه م جوړوي یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اقلا موانع دی جوړ کی بندونه دی جوړ سی یا مثلا هغه استنادی دیوارونه ورته جوړ سی چې تخریبات ونه کی. متاسفانه دا امکانات د افغانستان د پاره نه دی، خو بر علاوه هم د ولس ته پکار دی، افغانان ته پکار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره، خپل د فامیل د ساتنې لپاره هغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي هغه تدابیر دی ونیسي، او مثلا هغه کورونه چې جوړوي هغه کورونه باید د اوبو د سیل
نادم سه محترم او بخشه. یو خدا خبره ده سیده کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کی، بل ده خبره ده چې بندونه دا باید جوړ شي. دا خو د اوږدې مودې خبرې دي. سمدلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي، ستاسو نظر که واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک؟
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولس لپاره چې سمدستی دوی نه پوهیږي چې کومې خوا راځي سیل سره کم راځي، اما تجربه ښیي نو هغه خلک چې په هغه منطقې کې اوسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کوم ځای راځي پر کومه مسیر باندې ځي، نو دوی باید سمدستی هغه مسیر نه ځان بچ کړي، یعنی هغه خواته چې راځي باید ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي.
خدام وبخشي دا هم یو مشکل دی. مثلا ژمی ده، هوا یخه ده، هوا سړه ده، او د ورشتونو فرضاً یو هفته اټکل کېږي، امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونه شي، نو دا یو اونۍ به خلک چیرته تیروي؟
متاسفانه خو افغانستان بدبختی داغه دغه د یو ایواد چې ورسته پاتې نو دغه دپاره مشکل ایجاد دی. اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې پخوا مونږ مثلا جودیزی او کارتوګرافي اداره په چوکات کې د پرواز یوه برخه شعبه دولو چې هلته کشافانو او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا دا مسایل پیښېده، نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې وو، مونږ زاز کامری دولو چې کامری به مو هلته نصبوله او هغه صاحب مو فلم برداری کوله، عکس برداری کوله، او دولت ته مو دا نقشه جوړوله چې د کومه خوا سیل راځي، کومه خوا ته ځي، سایه تخریب څومره ده، دا مسایل به دولت خبر وو. اما متاسفانه هغه تحقیقاتی اکادمیک ارگانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود ندی، د منځ تللي دي بیخي، اصلا څوک په دې قصه کې نه دی. نو دغه دپاره ولس دپاره ډېره سخت وایي چې دوی خپله تدابیر ونیسي، نو دا دولت دپاره دولت ته پکار ده چې په دې مسایلو کې باید تحقیقاتي انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې باید تحقیقات وشي چې کله سه دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي، خو دا دولت باید په دې پوه شي. غلظت دی د دغه اوریزونه معلوم دی چې په کوم ځای کې سیل راځي، امکانات د سیل په کوم منطقې کې دی، چې خلکو ته باید آگاهي دولت دی چې وایي کې چې خلکو په دغه ساحه کې سیل راځي دغه ساحه نه باید.
البته او بخشی دغه آگاهی چې تاسو وایستی دا اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې یا شمال لویدیځ کې یا په دغو شرق سیمو کې د سیلونو اټکل کېږي، خلک د ځانونه وساتي. لیکن دغه خپله یو دا خو یو لوی حوزه ده، نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیلم کراغی په ما به نه راځي نو ځان نه بېځایه کوي، همداسې نه ده نادم سه؟
نه خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي، خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کوم ځای شروع کیږي، دا خو معلومیږي.
په دې شکل نه وایي دوی په خبرونو کې،
دوی خو نه وایي، اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونسپارل سي دغه به نتیجه یې، که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د ځینو ادارو سره هماهنګي ایجاد کړي، دغه ولسوالي هغه ولایاتو چې دغه سیلابونه راځي دغو سره باید هماهنګي ایجاد سي، باید آیاتان باید ولاړ سي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي، د خلک وګوري چې کوم ځای راځي چیرې امکانات شته، څه امکانات د خلکو د پادو برابرولی سي، ده خو ده ولز ده طاقت ده ولز ده امکانات و ده جگ ده چی دوی پوشی ده کم زای رازی سر کم کیری کم وقت پر دوی باندی ده مصیبت رازی ده دیره پر دولت ده ارتباط لیدی دولت با ده امکانات مساید که خلو
ده نادم سب ده ولز لپاره مثلا ده ده بارانون و دیوابره وبه دیل خطر چی پا افغانستان که دمزک لانده ده اوبو کچه کال پا کال کیتا سویده ایدیل خطر چی داده مزکی ده تل وبه زیرم و سر زیاده چی چه وراندیز لره تاسو چی خلق باید چو که پشارونو که پا کلیو که
خب خلقو تو ضرورت مثلا چاگانی اگه جزوی چاگانی پا مسیر ده سیلابو ده نتانا دولت نتانا خلق با دولت هم دا کارو که دوی ده ده پاره با دوی خو امکانات لری سکواتر لری نور وسائل شته دو دغه وسائل په وسیله دوی کولای سي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانی غټې څاګانی جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه د جذب مځکې لاندې او دا د مځکې د لاندې د زیرمې دپاره د ذخیرې دپاره هم ګټور دی اما د خطراتو مخ هم نیولای سي دولت دغه او مثلا بندونه جوړول هم دی د سیل مخه نیسي هم د مځکې لاندې اوبه اضافه یي هم په وخت کې ضرورت دی کولی شي چې د مځکو د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې اوبه نه کار واخیستل شي
په کورونو کې وبخښئ په کورونو کې خلک څه وکړي مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د ځینو متخصصینو نظر درلود مثلا چې یوه خبره دا وله چې د بام واوره باید په خامه مځکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطر هم دا نظر ما اورېدلې و چې حتی په یوه حویلۍ کې چې خپله هلته ژوند کوي کېدای شي چې په یو خام ځای کې یو دوه متره ژور ځای وکیني او د باران اوبه دې ته راهنمایي کړي څرنګه دا کارونه هم ګټې کوي د اوبو د تل د مځکو لپاره
ولې نه حتی زما همیشه پیشنهاد و چې دغه حتی په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړېږي جذبی څاګانې باید ولې اوس خو خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشی نسی دغه جذبی څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبی څا ته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي هم خطرات د سیل و د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي حتی ما پیشنهاد دا کړی کابل ښاروالۍ سره مې په تماس نیولی و چې دغه ولي چې د سړکونو تاسو جوړوئ په اړخ کې د کانالونو دا په هر سل متره کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه سې د خلکو خپل په کورو کې کولی شي ستاسو چې مخکې وله چې دوه متره درې متره څا وکنی او دا اوبه دي هدایت شي هم ډېر ښه دی هم واوره هم ستاسو خبره چې په هغه سمیټي ځایو کې نه هغه د خاورو په ځایو کې دي واچي دا جذبېږي هم د خطر مخه د سیلابو مخه نیسي هم تقویه کېږي د اوبه د مځکې دپاره هم ښه دی د واورې چې لاندې شي هم دی د مکروب د منځه وړلو دپاره ډېر ګټور تمامېږي
د جذبي څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوی دی مثلا په کابل کې
په کابل کې ما لیدلی ما حتی د انجینر صاحبانو مرکې واورېده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوي دي دوی هغه اوس عملي کوي ما خپل ولید چې دوی دغه سړکونه جوړوي په اړخ کې ځینې البته ځینې خلک ما لیدلي چې جذبي څاګانې هم په مسیر د دغه ولي چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت ونیسي یا مثلا سنگ فرش چې کېږي باید د سنگ فرش توري چې په یو په مابنس کې د خاورې دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه سنگ فرش او دغه خښتې چې بیا د اوبه جذبېږي ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده رو دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبېږي حتی اوبه دننه سړک ته هم نه ځي دا ډېر ګټور تمامېږي
ځینو مؤسسو نادم صاحب ځینو مؤسسو مثلا په کابل کې د سیمېټي وړې وړې واړه واړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو همدا دی
خوب شګې اچي خو ځینې دغه مخصوص خاورې دي
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر څو په ژوندۍ بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادي راډیو اوري. نادم صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړله چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرو لاندې کیشته، هغه څه شی ده؟
هغه داسې یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي، دا پیاده روونه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاوره ده، هلته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې ډکی. دا خاوره خاص دغه لپاره ده چې اوبه جذبوي.
نو بخشې په ځینو ځینو خوشکې اچوي، آیا
شیګم هغه ګټه کوي؟ شیګم هغه شګې دي چې کولای شي چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نن مځکه ته ولاړ شي.
او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه، دا په افغانستان کې آمده شته؟
ډېر دي. اوس ځینې ځایونه اته شخصي کورونه چې خلک جوړي، د خښتې فرشي هلته هم د خاورې ټیټي د خښتو په مابین کې داخل خلا چې پیدا کیږي، درد کوي. دا خاور شته په افغانستان کې، خو بیخي ډیر دین هر ځای پیدا کولای شي.
لدې پرته مثلا په شهرونو کې، خصوصا د افغانستان خدای لوی شهر کابل دی، په کابل کې کوم مثبت شان شته چې د اوبه جذب لپاره ګټه کوي، او کوم منفي شان دي که یو درو ته اشاره وکړي دواړو ته؟
خو مثبت دا ده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کړي، او یو شرط به دای چې په مسیر د دغه والی چې دوی کني د سړک په دوار غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي ثابت اتمی وي. بل دغه ګلدانونه چې دي، دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره، یا مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کړي. دغه مثبت کارونه چې وسی په اصطلاح په ګټه دی، هم د ځمکه د اوبو لاندې تقویه کیږي، هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سړکو کې اوبه نه راټولېږي. چې زه دا ګورم، دا اکثره هم دغه ویډیوګانې چې ما لیدلې دي، دا کار دولت کوي، دا ډېر په ګټه تمامېږي.
او منفي اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی، حتی د اویلی ټولې برخې چې په جنو کې ما کتلې دي، خلک اویلی سیمنټوي. فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي؟
دا سیمنٹ خو اول دوه ضرر لري. یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي، دا ډېر خطر دغه دی. بل دا چې په ژمي کې بیا دغه دی، هم دغه لري په اصطلاح یخنۍ لپاره ډېر یخنۍ تولیدوي. اما که چیرې عموما دغه پیاده روونه دا وي د پخو خښتو نه جوړ شي، نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتېږي، هم په ژمي کې په اصطلاح نه سړه کیږي، او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډېره ګټور ده که چیرې دغه نه کار. په دې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې موږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې موږ جوړوای شو، پخې خښتې هم باید مقاومت جکسي، مقاومت دغه پیاده روو لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جګوي چې ژر خراب نسی. او هم د او که چیرې دوی د کورو د جوړولو لپاره د پخو خښتو نه کار واخی، هم د صحت لپاره ښه دی، هم د تودوخه د کنټرول لپاره ښه دی. تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ مې جوړیږي، دا ډېره هم د دوبي لپاره خراب دی، هم د ژمي لپاره خراب دی. دا باید په پام کې باید ونیول شي. دولت باید دغه واد سوي دا شرکتونه چې دا کار وکړي.
او د ونو په برخه کې څنګه ونو ته توجه باید زیات شي؟
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه د پاره د تحکیم د پاره ونه ده، د اکسیجن د تولید د پاره، او د اوبو د جذب د پاره د ونه ضرورت در اوبو ته. دا کار کې چې وشي، خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونی باید دغه سپارښتنه وسی، او ضمانت واخل سی چې هر څو خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان، په دې چې دوه دغه درخت دوه ونی دوی کولای شي په ګډوای اته دغه کې اوبه کې، او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي. دا بیا وجیبه وګڼي، او د هر انسان لپاره چې دا کار وشي، هم به ثواب وي، هم د اکسیجن د تولید لپاره، هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونې ډېرې ګټوي.
او په لرې سیمو کې که چېرته ونې ډېرې وي، د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي.
سل په سل اوس وګورئ، په دغه کلونو کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې، متاسفانه چې دا ونې بوټي ټول خلک بشکولې، د دې لپاره د کور د پاره د ډوډۍ د پخول د پاره د دودو خو د بخاري د پاره به استعمال و د ډېر مزر تمامه ده. ګوره دا سي سوسکړي دي چې هم ژر سیل راځي هم د سیل مخنیوي نه کیږي. کچيري دغه بوټي دغه بوټي او دغه ونی نوې د ولسوي د هم دي د محیط زیست لپاره به خو هم دي د سیلابونو د مخنیوي لپاره به خو هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید لپاره دا ټول د انسان په ګټو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې خپل غاز لرو استفاده نکوو، لمر لرو استفاده نکوو، د ډبرو سکاره لرو، برق ځنی کار نه اخلو، دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې پاینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برق کیږي خلق په اصطلاح د دغه نه ډډه وکړي او دوی دغه انرژي ته لاسرسی پیدا کړي چې دوی دغه ونې د ځنګلونو قطع نه کړي.
نادم صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلی وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشناس من لاندې پروګرام دی. د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم راسره دی. دا سره پرونه دي چې روانه ونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب، څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې وه، که ستاسو نظر واخلي.
بالکل، ځکه چې څرنګه چې وړاندوینه شوې وو سګونې په افغانستان ډېر سیمو کې پرته له ختیځ ولایتونو او سویل ختیځ ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري. دا مخکې له مخکې وړاندوینه شوې وو او په دې ورښت باندې باید په باره کې باید ووایم چې په افغانستان ډېرو سیمو هوا ساړه دی. دا ورښت افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې د واورو په شکل وي، نو زه فکر نکوم چې دا د سیلابونو ډېر جدي خطر اوسي. خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز، هلمند ولایت، فراه ولایت په دغه سیمو کې د باران په شکل وي، اولته د سیلابونو خطر شته دی. خو ډېر احتمال ډېر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې ورښت ډېر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي. د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کې دا حریمې باید خوشي وي، دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان وکړي، هلته بیا کوم مانع باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي. دا یو بحث دی. بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او د هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا یا اوبو جریان نه مومي، هلته وچ همداسې پاتې کیږي. خو داسې نه ده که یو سین سل کاله وچ وي بیا داسې کېدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي. نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي. دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید دا وړاندوینې او د هوا حالات دا موضوعاتو ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جوماتونو له لارې د خلکو قریو له لارې د تلیفونو له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي، ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي. هغه چې ډېر مهم دی کنه دا مال خوندي کول دا بیل بسته چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي.
سدید صاحب، ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو په تیرو کلونو کې هم له ازادي راډیو خبرې کړې وې، ورته همدا تقاضا وه چې له خوړونو سره او له سیندونو سره او وچو سیندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي. لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزه او دم زکی ستونزه هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړی دي. خو اوس وختونو کې کچیرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني، هوا یخه ده، ژمی ده، نو تر کله پورې به له خپلو کورونو نه دا خلک بهر وي؟ بله لاره شته؟
ګورې په نورو هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جماعتونه د موقتي مسکن کېدای شي د حالاتو سیلابونو په حالت کې کنه، نو جماعتونه، مکتبونه، مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن، موقتي مسکن ایجاد کړي. خو په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو، د سیلبرونو، د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو. دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراحت کړو. هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کېدای شي چې تالابونه لږ قوي وي، نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي، ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج، دغه سپه د زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي، او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات، هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس ووایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې هوښیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي. بیا هم که چیرته تیرو څو کلونو ته وګورو، حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډیر بچ سیل راغی، له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو، دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیرانه یې کړو، او چې دا څومره ډېرې اوبه وې. فکر نه کوي چې تنها وار له مخه احتیاط هم شاید په ځینو سیمو کې کافي نه وي او سیل راشي؟
ګورې، یو ژمی دی او یو دوبی دی. دا ورښتونه په دوبی کې ډېر منطقوي او ډېر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډېریږي د هوا بخارات 100% ډېر بخارات ځان سره نیسي، او دا د ابرونه چې دي دا ډېر وزمین او ډېر د نامده ابرونه تشکیلېږي. نو دا بل بحث دی چې په دوبی کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي، د دې احتمال په ژمي کې لږ دی. نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یا ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي، خو په دوبی کې دا موضوعات شته دي، او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په ښه توګه وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي. خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دغه چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي.
سدید صاحب، کوي خواته او رښتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید، ځینو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورته رانه شي. بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه ناڅه ورسره ونیول شي. تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوئ، په ښارونو کې هم، په کلیو، په بانډو کې هم، چې د باران او د واورې اوبه څه رقم مدیریت کې سي، د مځکې د تل اوبه تقویه کړي؟
بلکل. ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دي یو نعمت دی، یو لوی نعمت دی، ځکه چې که تاسو ایران وګورئ نو دوی په ایران کې خلق دومره خوشحال دي چې دا ورختونه دا واور راغله د زکه چدو يم دا او په لکمال سره مخ او دا ډیر شدید و چې 500 کال په 500 کال کې داسې کم